کې دولس نیمې بجې شوې، دویمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې درته نور بس د اونیزه خبرونه لرو. کوربنه یې زموږ همکاره فریده سیال ده. په دې پکې خبرې کېږي چې د طالبانو په یو کلنۍ کې لا هم نجونې له ښوونځیو او ښځې له کاره بې برخې دي. د بحث ته میلمنې هم رابلل شوي. هیله ده چې وایو ورئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ورشي، د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندویه شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون له اسلام آباده د مادرید خوا ته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 8 بجې د ماښام ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرام پور سفید چې په مهدی رضایی مشهور وو، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرام پور سفید په غالب ګماندا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دنباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړې، چارواکو نن سهار ویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکی ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه. د نور بس خبرونه د ازادۍ لرډیو ناوړي. د طالبانو لبیر تر اتاګه او په کابل کې د هغوی لواکمنۍ څخه نشدي یو کال پوره کیږي. سره لدې چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و، افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نومړي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځي ته لاړ شي. خو د دې نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محروم شوې دي، بېله محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولی شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځه تللې دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوې او څه سختي وزغملې، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي، او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسي قربانې یم او د بحث میلمنې مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي سایما خوګیانی، د میرمنو د حقونو فعالې هریوه اوګي امیل او ماریا توتخیل سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو. تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې پوسه معلومه ده، د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولیدل چې کومې وعدې چې طالبانو کړې وې ډیر اثر کړی سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې موږ ژمن پاتې شو. مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دی، او هیڅ نه وه محدودیت پرې نه وو په تېرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نه واخیستل، مثلا د اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځه او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، ټولنې ضرورت دی. نو کني مټول د موږ بي سواد پاتې شي سره کړه ټولنه به په اني په کلونو کلونو شاته دي. دویم دغه حق مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل لرو چې یو غریب سړی مو وژنه نو ډوډۍ د لاسه واخله. دوی د افغانستان د ښځو د لاسه ډوډۍ واخیسته، یعنې دا دوی د تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه، په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې، کومو ښځو چې په وزارتخانو کې کار کولو نن هغه ټول بېکار دي. موږ تاسو دې عین شاهدان نشو چې مخکې د وزارت مالی نه ښځې جواب پرې ورته ویل چې تاسو په نارینه راولېږي په کوټو چرته کې راولېږي، یعنې که هغه غیر مستقیم وي چې تاسو یې وسکات کې دلته. دا دویم مشکل و. دریم مشکل موږ تاسو بولم چې د افغانستان ښځې اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري. دوی کورونو سرپرستي کوي، یا کونډې دي، یا ودونه نه دي کړي، یا نورې ستونزې لري. دوی ته ویل چې تاسو بدون محرم نه چېرته سفر نه شي کولی، سفر باندې هم بندیز لګېدو دی. درېیم خو موږ تاسو ته بولم چې د افغانستان ښځې همیشه با اجابه ګرځېدلې، هېڅکله هم بې اجابه نه وي. که دوی تعلیم ته لېږدل پاته دي، دوی مثلا د اجاب لپاره ورته نوې لایحې راویستي. یعنی د افغانستان د ښځو بدبختي دغه یو کل او کم ناورین چې رابطه شوی دی په افغانستان کې، زه فکر کوم چې دا به په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه.
میرمن خوګیانه کدار ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل؟ لکه کوم وخت نه چې طالبان واکمن شوي دي، تاسو له کوم ستونزې سره مخ شوي یاستئ؟
نو په ژوند کې دغه تغیرات راغلي دي چې کارم کوم، د کار د حق محرومي، سیاسي مشارکت هم لرلو دغه د حق محرومي، اقتصادي لحاظ ته باندې پاکیت مقابل کې موږ دخل دی د حق محرومي. همدا هم اولادونه مکتبونو ته نه ځي، په کورو ناستي، ان اولاد هم بې تعلیمه شو، د تعلیم د حق نه محروم دي. چې دا ډېر سخت کړاو دی د مور او پلار لپاره چې اولاد بې تعلیمه پاتې شي. نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص ښځو لپاره ډېر بد کالو.
تاسو ته بیرته راوګرځو، میرمن تو تخیل تاسو ته بدر شو. له تاسو هم همدا پوښتنه کوم، تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟
مننه په تار کې سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درمنو میرمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې زمونږ تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کال تیر که دا نه یوازې د نارینهو دپاره سخت کالو، د اقتصادي اړخه سخت کالو، تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه. لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود، په ځینې دفاترو کې کار کوو، د حکومت مهمه برخه یې جوړوله، هغه په کورونه شوې. هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې، یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وي، هغه هم په کور شولې. یعنی د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و، هغه مکمل په کور کې نول شو. تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده، وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري. نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي، نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولی. نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دې ته رسېدلې وه، یا کال مخکې چیرته وه، هغه ته نه د نارینهو په برکت نه وه، هغه زموږ د خویندو په برکت هم وه. نن چې افغانستان د آبادي د نگرانه جهان کې، یا د سیاست د مخې نه، یا د اقتصاد د مخې نه، د ودې په حالت کې و، په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې، او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې، او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې، چې دا یوه ستره ضربه وه. زه خپله ما دنده درلودله، زه په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه، د ذهني فشار د وجې نه زنن مطالعه هم نشم کولای ځکه چې مون ذهنی هم د فشار لاندې چې مون راتلون کې څه کیږي اخر زمون سره څه روان دي یعنی دا هغه اندېښنې دي چې مون نن سبا مون لرو
مېرمن تو ته خل تاسو ته بیرته راو ګرځو مېرمن خو یړې تاسو ته راشو تاسو ولې چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده د زموږ اساسي او مدني حق هم ده سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اوریدلې وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصول او اسلامي احکامو پوهیږي نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځي او تلاړ شي او انجونی درس وایي تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده
اسلام جوڑی نظر محدودیت او دوته د تعلیم زمينه برابر کی او دویم دا د شدو اتفاق لري دوته د دی وړاله خبره کی برابر بلا خبره کی دوی چې په خپل واقع نه دي
مېرمن خو ګڼې ستاسو هدف دا ده چې دلته دغه پلمې چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي
سیاسي اهداف دي او شاید دا حکم دوی بل دینه وخت دي دا د خپل منځ کې د اتفاق نه لري نړیوال ټولنې ډېر وړاندیزونه وکړه خپل افغانستان کې د نتیجو ورته وړاندیزونه وکړه اته موږ ښځې دا یو کلچر وایو چې ښځو تعلیم حق دی ښځو تعلیم حق نو که دې چې خپلواکه کېدی شي دوی اجازه ورکړي خو دوی خپلواک هم نه دي پوره تصمیم نشته ولې او موږ هم د بل ځای شاید ساده شي تاسو خبره دا ده چې په ګاونډي هېوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي ښځې کولی شي ډاکتران شي ښځې کولی شي انجینران شي حتی شاید نظام فضا ته هم لاړ شي مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم وي
مننه مېرمن تو تخیل تاسو ته راشو د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلی وو چې ښوونځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې ښوونځي تړلې پرېښي دي تاسو څه فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وې چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلي دغه ستونزې راپیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي
دا خو بهاني دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابت دي تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا و چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکوونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي بیا هغه بهانه چې ختمه شوه بیا وایي چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو نن آیندې عمران خان خبره راخیستل کېږي چې عمران خان ویلي وو چې افغانان خپل یو فرهنګ لري هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل فرهنګ د مخې نه نو زه نه پوهېږم چې عمران خان د موږ د فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ اورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري د افغانستان فرهنګ ټول ته معلوم ده او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی پې تپه یا بېله خبره ده د افغانستان په فرهنګ کې که پخوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې ښځو تعلیم نه کوو ښځو په څادر کې تللې د خپل خاوند سره په پټي کې کار کېله کوله هلته خو فرهنګ نه و چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړئ نو هلته تاسو د ښځو باندې د غرونو لرګي ولې راوړل تاسو د کاریز نه پی اوبه ولې راوړلې تاسو په پټو کې کار کېله ولې پې کوله هلته تاسو د فرهنګ د اوسنۍ فرهنګ چیرته وو د ما فرهنګ خو هماغه فرهنګ د ما ته په کور کې مسؤلیت راکول کېده زما پخواني پښتنو ته که زه به راجیو کوم د ما همدغسې مشران مې غرو ته تللي د هغه ځینې لرګي راوړي دي همداسې پټو کې د خپل خاوند یا د خپل ورونو سره
کار کړه دا وبې د بهر نه راوړې دي یعنی یو مسولیت ما ته په کور کې راکړو زما سره هم ما غدا وزه ما سره هم غواړم د اسلام په چوکاټ کې غواړم افغاني لباس هغه لباس چې تر عرب هم په اسلام کې خوندې لباس ده یعنی عرب ته هغه اندازه خوندې نه دي لکه افغاني لباس چې خوندې ده دا صرف بهاني دي یو نه یو رقم په دې چې د افغان جون د تعلیم نه لري پاتې شي ځکه دوی پوهیږي که چېرته یوه مور تاسو تعلیم یافته شي البته بهرنیان په دې پوهیږي چې یو مور تعلیم یافته شي نو د هغې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کېږي نو په سالم مونږ څنګه استعمالولی شو سالم مونږ د نړۍ په سطح په مختلفو د خپل اهدافو دپاره څنګه استعمالولی شو نه شو کولی
ماریا جانې په بخښنې سره اوس مهال دغه تیرو شلو کلونو کې کما سرمایه گزاری چې په افغان نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده دوی تر یو حد توانېدلې وي چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریون وکړو د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې خپل د حقوقو دپاره د کار د حقوقو دپاره په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې هغه میرمنې ونیول شولې افغانانو ته تر سرمایې تر موقف هر څه خپل عزت مهم ده نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي ته مجبور یې یو قدم شاته تګ وکړې نو دلته هغه میرمنې چې ونیول شوې باقي چې هغو پلان درلوده چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي د دوی څخه څه پوښتنې کېږي شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونیول شوې هغو
د دې کارونو پایله به څه وي چې بل اخره هغوی چې غږ پورته کړی هغوی زندانی کیږي وهل کیږي ټکول کیږي او هغه پاتې چې هغوی غواړي د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي هغوی یریږي کورنۍ اجازه نه ورکوي پایله به څه وي
دا خو روان حالت دی دغه نن چې مونږ غږیږو خبرې کوو دا معنا دا ده چې مونږ د حالتو نه یریږو زمونږ ډېری میندې دي چې اوس هم نه یریږي ښکاره خپله مبارزه کوي څوک یې د رسنۍ د لارې نه څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې وهاخوا دفا خبرې را وړي دا صرف د افغانستان ته د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دښمنۍ وي نو ښځې به لاستول کېدلې د ښځو عزت دومره ګران و چې د هغو په مخ به دښمنۍ بخل کېدلې نن افغانستان دومره ولوېده خلک یې دومره ولوېده چې نارینه پرېږدو ښځو ته لاس اچول کېږي او هغه زنداني کېږي دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېر عمر به بیا دوام ونه کړي
مننه میرمن توتاخیل تاسو ته بېرته راګرځو اوګې امیل هم را سره په خبرونه کې وصل شوې تاسو هم خیر اغلاست او ستړي مشي لتاس نو په پایل کې دا وورو چې تاسو د طالبانو دغه د تیر یو کال واکمنۍ د میرمنو انجن لپاره څنګه ارزوي په بخښنې سره چې د اوګې امیل اړیکه پرې شوې ده میرمن خویانی تاسو ته برا شو تاسو که خبرونه نه خبری است په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډیر ده د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبورې کړی شي د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغانو نجونو نه استفاده وشي آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو تر کوم ځایه برحق دي او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا ټول پر رواني تکلیفونه سره شوي دي ځکه چې د دوی نه څه درل د افغانستان شکل نه لاسته راوړل نه ټول تر نو وخت شوي او په دې بدلاله ژوند کوي مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودون ته مجبور شي. دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. خو دوی ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص صدغان لري، فقط یوه لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور او نش نکاح کولی افغانستان او یا به کوم خبره وی کوم کوم شتشن دی ویل
اختره په افغانستان کې شرایط څنګه دی؟ یا داس یو څه احتمال شته چې کچر تنجونی خوانځي او تلاړ نشي کورنۍ به مجبور کې چې دوی په زور واده وکي؟
اتمن نک چې جنکه په کور کې ناشتي وي او تعلیم نه کوي، اوس پر ځای په لاو کې تر دوش کول نه دی، رسر نه نورمال دوی کوم فانسون مکتب وی او فانسون ته دوش کوم تعلیم ختم شو دی واده کو. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت ګډ وډ وي نو تبا مور پلار ته نه خواهش کوي، نو ته وی چې کورنۍ شخصا پیراوړي چې اوسم تعلیم نشته خبره تر طالبان سم دا چې نه کېټول مکتبونه پاتې ټول لاړې وزنه وکړه بیت چې مثلا موقت ادارې جایدل هر زبحو ځمخ له شاګردار وي دو درې وښوان مایندې هین تعلیم نه پاتې نو کله شي دغه لامل شي چې مثلا تعلیم نه وي دوی مجبور دي چې واده وکړي.
مننه مېرمن سایمه اوګي امیل سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خرغلاست او ستړي مشي په پیل کې له تاسو غوړم دا وپختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنې د مېرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟
مننه کوم زه هم تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و. اوس ټولو دپاره، ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو، خو مخصوصا مېرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې او هر څه یې له لاسه ورکړه. ټول امیدونه و ارزوګانې خاورې ایرې شوې، د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی هغه د هیواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت یې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې، که څه هم هغه وخت ستونزې وو، خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی او مونږ یې د تمدن د کاروان نه په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردور و، ډېر دردونکی دا خو یو کال ډېر عمر دی. مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړه او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمبار چی کور په شان زمونږ هر څه له لاسه لاړه.
اوګۍ کداره توی د یو مېرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بې له محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي، تاسې د یو مېرمنې په توګه باندې چې غږ مو د یو راډیو نه خپرېږي، دوی د طالبانو د چارواکو نه څه غواړي چې هغوی د اقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې موږ هر څه نه لرو، هر ورځ موږ حریم شخصي محدود کېږي، موږ توهین کېږو. په دې ټولنه کې که پخوا مېرمنې مبارزې کولې چې زموږ حقونه باید نارینه سره یو شان شي، دا او هغه دا غواړم هغه غواړم، خو اوس موږ باید مبارزه وکړو چې موږ د انسان په صفات وپیژنئ. تعلیم یافته ښځې، محترمې ښځې، یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې بیخي نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې ورکې شوي، بانکي نظام ړنګ دی، هېڅ هم نشته، آمد نشته، مصرف شته دی. دا فقر، بدبختي، دا د ټولو مصیبتونو مور ده. په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړی ما خپل आवाज پورته کړی دی بل پورته کړی دی په هر ژبه په هر رقم کې که شعر په ژبه کې د لیکنې په ژبه موږ دغه مبارزه وکړی او د خپل आवाज د پورته کړی دی دغه غون ته په ډیر محترمانه شکل اته اوس موږ وا تسلیم لرو مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمينه مشاهده شي چې موږ د خپل आवाज ورته وایو خو زه نه پوهیږم چې یو یې سم مواجه دلیل نه لري مونږه اصلاً د دې امید مونږ څوک نه راکوي ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو نه نه دا خبرې نه اورو
مونږ اوګي جانې وخت مو کم ده وخت مکم ده که پلنډو کې راتوي چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمن او افغان جن لپاره څه کولای شي پلنډو ټوکې کې
هر څه کولای شي کاغه یو غوړی زموږ د حال ناغوي د خبر دی موږ آرام نه یو ناس دې حالت اوس جهان د سینې دی جهان اوس یو کلی کور دی او یو یو اورځوي غوندي او هغه شوی دی او زه شوی او دوی د هڅ نه خبر دی خو ځنه پیغام چې د دوی په غوږونو کې وری مالوش دي ولی دوی ځانونه کانا چولې دي ولی نه ګوري په موږ ستیریږي موږ هم بشر یو موږ هم انسانان یو موږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو
مننه کور ودان مېربن سمې تاسو ته براشو د بشري حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلو چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایئ چې دغه اقدامات به څه وي
اقدامات به همدا وي چې د ونه په شاده اړول شي دوی ته به ستانه شي د ښځو حقونه ومني له غیر د هغې نه یوله رخه همدغه چې دوی په رسمیت ونه پېژني او محدودیتونه به جدو باندې مثلا وغځه شي او کوم شان چې دوی په لاټه کې چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي نو دوی په مقابل کې بس نړیوال همدا څه راوړي چې افغانستان خو څه خپل هغه ساتي حق مچ دوی پیان
مننه مېرمن سمې مننه ماریا تاسو ته به هم راشو تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي په شرط دي چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي هلته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې نه کتل کېږي دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نه وړي آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې دی یو لاس
ډېره مننه له تاسو هر یوې من سایما خوګیانی د پخانی حکومت پولیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مېرمنو د حقونو فعال هری ویوګي امیل او ماریا ته تخیل نکور مودان چې مو سره په خبرونه کې ګډون وکړو ژوندې وسی دا وس مخبرونه تر بیا خېچاره.